یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې زې اکرام الله اکرام مو د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري په دی یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او سیواب اوري چې نن د ثور بومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه سلويختمه کلیزه ده په دې اړه راپور لرو نور مست طالب مهم راټول کړي پروانه خبرونه کې خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي افغان حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې وایي طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي د یوې کورنۍ د اوو غړو قتل یې نیولی دی. او ملګرو ملتونو د چرنوبل په اټومي بټۍ کې د څه باندې 1.5 کاله مخکې فاجعې د دوامدارو او جدي عواقبو له کبله اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې طالبانو خپل حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته 2,804 وسلوالې حملې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 4.5 ملکي وګړي د طالبانو په حملو کې وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې وایي چې د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې دا حملې چیرته شوي. ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي بیان کې وویل حکومت د داسې ادعاو ترڅنګ د دوی د 15,000 بندیانو په خوشي کولو کې د ځان له کبله د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې هم خنډ پیښ کړی دی. د امریکا او طالبانو په موافقه کې ویل شوي دي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شوالی معروفي پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي. ښاغلي معروفي زیاته کړه چې د ملاریا پر ضد د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي او له 200 په زیاتو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ د محوې په برخه کې دي. د معروفي په وینا په 123 ولسوالیو کې چې اکثر په مشرقي زون کې دي ملاریا د خپرېدو په حال کې د خودوی مبارزه ورسره کوي. ملاریا خطرناکه ناروغي ده چې یو ډول ماشه یې پرازیت له یوه وګړي څخه بل ته لیږدوي. پرون د اپریل 15 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. د کندوز امنیه قمندانۍ د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یوه تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبې په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلي کې په خپل کور کې په بېرحمۍ سره وژل شوي دي.
در قریه کنم ولسوالۍ امام صاحب ولایت کندوز 7 عضو یک خانواده توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بیرحمانه به قتل رسیده بود.
د اکبری په وینا په پیښه کې 4 نارینه او 3 ښځې وژل شوي او د کورنۍ 2 زامن ټپیان دي. پولیس وایي چې له تورن څخه تحقیقات پیل شوي دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور د لګېدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل 26 د چرنوبل د اټومي ناورین 4.5 کلیزه ده. په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس، اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې. د دې ناورین د 4.5 کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 1.5 کیلومترۍ واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګېد او له دې سره یو ځل بیا د اندېښنې زیاتې شوې چې له دې سیمې څخه بیا راډیو اکټیف وړانګې خورې نه شي. روسیې پرون د اپریل په 15مه په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېته کسانو د مړینې بېساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. روسي چارواکي همداراز وایي چې د کورونا وایرس شپږ زره نوې پیښې ثبت کړې دي، سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس د تلفاتو شمیر د لویدیځې اروپا د یو شمیر هیوادونو او متحدو ایالاتو په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت یې د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه نیټه وویل چې د چین حکومت اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي نو له غبرګون سره به یې مخامخ شي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د دې راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا له فشار څخه د ځان خلاصولو لپاره په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي، بدلې شوي یا نرمې شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدرنو اوریدونکو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی او اورېدلی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا به هم واورئ چې نن د ثور اومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده. آیا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناورین پړه د همدی کودتا په غاړه ده؟ یو شمیر سیاسي کارپوهان یې په اړه باندې غږیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستاني روپیو د چلن امکان پیدا کړي.
اما دانا چې دا او خام مواد چې په یو د چټان لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي.
د ننګرهار والی سره په دې مرکه کې په ننګرهار کې د توکو د بیو د لوړېدو په اړه هم بحث شوی دی. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو ته ویشي. په دې اړه هم ریپورت لرو، نور موضوعات هم لرو، را سره پاتې شئ. ور بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1531 ته ورسید. دا چې دغه پیښې په کومو ولایتونو کې ثبت شوې دي او څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی. دم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، ستړي مشي، دغه پیخی چې آتش پیت شمیر یادیږي نوې مثبتې ده په کوم کوم ولایتونو کې دي؟
مننه اکرام صاحب، که څه هم هر ورځ د افغانستان د عامې روغتیا ویان په دې اړه باندې خبري کنفرانس لري او له رسنیو سره تازه جزئیات شریکوي، خو نن تر اوسه پورې ښاغلي معیار په دې اړه باندې خبري کنفرانس نه دی ورکړی، خو هغه شمیرې چې د یوې سرچینې لخوا په عامې روغتیا وزارت کې موږ ته رسېدلې دي، د ښیي چې اته شپېته پیښې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوې دي، چې په دې کې تر ټولو زیاتې هغه په غزنی کې دي چې 14 پیښې دي، 11 په پکتیا کې دي، 9 په پکتیکا کې دي، 8 په بلخ کې دي، 6 په بادغیس کې دي، 6 په کابل کې دي، 4 په ننګرهار کې دي، 4 په هرات کې دي، 3 په لغمان کې دي، 3 په خوست کې دي، او 1 هم په بغلان کې ده. نو په دې سره په تیر څلور ساعتونو کې د ټولو مثبت پی خوشمیر آتش پیته شو او په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1403 پیته ورسیدو چې تیر ورځ 1403 پیته په بخنه سره ټول 1501 تنو ته ورسیدو او په دغه معلوماتو کې چې موږ سره شریک شوی دي دا هم راغلی دي چې په تیر څلور ساعتونو کې درې کسان مړه شوي دي دغه وایروس له کبله او یو کس هم روغ شوی دی چې په ټوله کې په افغانستان کې 50 کسان دغه وایروس له کبله مړه شوي دي او 200 کسان هم بیرته روغ شوي دي خو کم کسان چې تر اوسه پورې د کورونا وایروس ټیسټ اخیستل شوی هغه 8000 نوی کسان دي چې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس ټیسټ ورنخستل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په وار په تیرو خبری کانفرنسونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې او نور ولایتونو کې په خلکو غږ کړی چې له بې ځایه ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دغه وایروس د ګرځېدو په حال کې دی او که چیرې ګردبندي سم مراعت شي نو په ډېر شمېر کسان به دغه وایروس باندې اخته شي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موردل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 8 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې، په دې سره یې ټول شمېر 1501 ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، نن د ثور ومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب 2 کلیزې سره برابره ده. په دې ورځ د خلق دیموکراتیک ګوند پلویانو د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای وژل شول. یو شمېر پخواني جهادي مشران او شنون کې وایي په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو او ناورین ټوله پړه د غوایي د ومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده. دوی وایي په دغه ورځ باندې د افغانستان په خپلواکۍ برید وشو او له هماغې ورځې تر ننه د هیواد له بحران سره مخ دی، خو ځینې نور بیا وایي له کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادۍ لپاره ګټه پورته شوه. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړی، دام د اوس سره په د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشي، له پخوانیو جهادي مشرانو شنونکو سره تاسې وغږېدئ د ثور د ومې د کودتا په اړه باندې د دوی نظریات څه دي؟
سلام تاسو کوم څه اوریدونکو ته. چم د ویدو مل کودتا ورسته 2 کال تیر شوی دی، خو په افغانستان د کودتا نه یو د دې جګړې پایله سم لیدل کیږي. ډېر جهادي قومندانان او په خاني جهادي مشان وایي چې د افغانستان د بحران دغه ټول وضعیت چې اول ورته دا سی وایم چې افغانستان کې دا د بحران د پایلې تر ویدو ومنه ته دا اول دین ورسته دا ټول ناورین ټول مسؤلیتونه شي ټول ناخوالې چې په افغانستان باندې راغلي دا د همدې کار پایله وه چې دوی له نظره د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا د افغانستان د لومړني ولسمشر په ست باندې کودتا وشوه. د دوی پخوانی جهادي مشر او د سولې علي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان دله قوله چې هر هغه څه چې اوس افغانان پایله ګوري او اوس افغانستان ورسره مخامخ دی دا د همدې غلط سیاست پایله وه چې اوس ورسره افغانستان. ځینې شنون کې هم همدې لاندې کرام صاحب له دوی نه د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی حبیبالله رفیع وایي چې د غوی قوم نیټه د افغانستان په خپلواکۍ باندې برید وشو او له هماغه ورځې تر ننه دا هېواد له بحران سره مخ دی. ښاغلی رفیع زیاتوي د غوی دوم نیټه کودتا په افغانستان کې د بحرانیو لاسوهنې ته زمینه برابره کړه او ډېری هغه هېوادونه چې افغانستان ته یا پورته هم د دوی له قوله نه شول کتلی اوس د افغانستان په کورني سیاست کې لاسوهنه کوي او تر دې چې افغانستان د لویو امپراتوریو او تر پایه افغانستان د لویو قدرتونو د غلطو سیاستونو تجربې ورسره مخامخ دي.
زهیرمل صاحب، ستاسو غږ لږ ډیر خراب شو، که لږ مو خپل ځای ته تغیر ورکړي.
نمسته،
د ډیره زیات مننه درنو اوریدونکو زموږ همکار امید ظاهر ملو چې په افغانستان کې د ساور د ومی د کودتا چې نن یې دوه سلویخت کال پوره کیږي او د داود خان په د نظام پر ضد باندې په دې ورځ باندې پوځي کودتا شوی وو چې لامل سردار داود خان د خپل کورنۍ له ولس نورو غړو سره یو ځای وژل شوی وو. په د ظاهر مل په راپور کې مو اوریدل چې یو شمیر جهادي مشران او شنون کې دغه ورځ د افغانستان د ناخوالو د پایل ورځ غنی او وای چې په ما غوراز باندې تر نن پورې چې د هیواد له بحران سره مخ دی ټوله پړه د کود د کوونکو پر غاړه باندې و. اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې خان محمد سین برابر کړی.
د افغانستان د حیرتان مزار شریف اقینی او تور غونډی للارې 902 لارې سوداګریز توکي دغه هیواد ته انتقال شوې دي. د ترانسپورت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیری یوه ونی راهیسې لدې لارې 15902 اشاریه وټنه غنم 14901 ټنه وړه 22025 ټنه غوړي 22350 ټنه تیل 14965.6 ټنه مایع ګاز او 15.6 ټنه ساختماني مواد افغانستان ته انتقال شوې دي. نو موري وبل دوی هڅه کوي چې د قرنټین پر مهال د خلکو اړتیاوي پوره کړي. خاغله حق شناس وای له بهرنۍ هیوادونو واردونکو توکي د عام روغتیا وزارت د لارښوونو او سار لاندې تر سره کیږي او ټول لارې لزید عفونی کیدو وروسته هیواد ته داخلي کیږي. د یادونه ده چې د قرنټین له پیل څخه تر اوسه د وسپنې پټلې لاره 380,000 ټنه مواد افغانستان ته انتقال شوی چې 110 ټنه خوراکي توکي او پاتې نفتی مواد دي. په کندهار ولایت کې د غازی محمد ایوب خان خارګوټي د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د خار جوړونې وزارت ویان حشمت ناظری نن ازادي راډیو ته وویل دغه خارګوټي د سوداګری زمکو د پلورلو لدارکه د افغان دولت خزانه ته 228 میلیون افغانۍ راټولې شوې او 4000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابرې شي. نوموړي وویل دا خارګوټه چې د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې په 2012.15 جریب ازمکه کې جوړیږي، 200 استوګنیز بلاکونه، 2800 استوګنیز نمرې او 90 سوداګریز بلاکونه لري. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي په کندهار کې د غازی محمد ایوب خان د خارګوټي تفصیلي پلان تیر کال منظور شو چې دا مهال د رغولو چارې پیل شوې دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغاني ولس کوله، یو یورو 1 افغاني سلويخت کوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 کوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 15 کوله، زر ایراني تومنه 4 افغاني 80 کوله، زر هندۍ روپی 950 افغاني او زر پاکستاني روپی 420 افغاني. دا اول ازادي رادیو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نو غږ ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 15 او د غشان په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 نوی رڼا اوریدل شي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلي، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایټالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کرونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدراعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدراعظم پیدرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د یو ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید 1 کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي وو چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمین مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلانه وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیوني وینا کې اعلان کړه. ویې ویل هېواد یې باید ډېر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدای شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشحاله شي. د رواني اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د می له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي او د خراس د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي میل 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو د دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماسه ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډېر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 26,000 ډېر کسان مړه شوي دي. په فرانسا کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د می له 16مې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 20,000 اوښتی، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر یې تر 15,500 اوړي.
موږ غلا ازادي راډیو نه اورېلو اروپا ورزو کاناډا ته. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 100 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او روغتونونو کارکونکو ته ویشي. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه ترسره کیږي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در مای مبارک
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتون ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو اوس چې د کورونا وایرس لامل جمعتون تړل شوی، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونی کې د دوه روغتونونو کارکونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
غذای افغاني کې در منیو داریم تهیه بداریم.
د نانو کباب د رستوران کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشن شرایطو کې روغتیایي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوختي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکونکو کوي، دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرښه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنټو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
د کاناډا
په تورنټو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي معلومی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په ایرات ولایت کې تیره ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
د مغل ازادي راډیو نه اوري د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستانی روپیو د چلند امکان زیات کړی دی. له ښاغلي میخیل سره اجمل آن په دې ولایت کې د پاکستانی روپیو د غشان د لوړو نرخونو او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه باندې په دې ټولو مسلو په اړه باندې وسره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سبب په اړه پوښتنه کړې.
کورونا وایرس تقریباً کله چې ننګرهار کې مسله راغله نو موږ بیا د ننګرهار د تجارانو سره ټولو سره کېناستلو. یو وخت کې یو دم نرخ پورته لاړو. بیا تجارانو دا تعهد وکړ چې دوی دا کمزور سټاک چې لري کوم مواد چې دوی راوړي دي ځکه یو وخت لپاره د پاکستان سره تګ راتګ بند شو نو دا به په ما زاړه قیمتونو خرڅوي، یعنی ډېره ګټه به په دې کې نه کوي. دا چې بعضې مواد چې په د بیرون نه راځي او بیا دوی په جد نرخ باندې اخلي نو دوی مجبوره دي چې هغه بېرته په جد نرخ باندې خرڅ کړي. خو دا چې زموږ د ولس اقتصاد ډېر ضعیفه ده نو دا یوه لویه ستونزه ده، یوازې ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان لپاره دا یوه لویه ستونزه ده. خو بیا هم د تجارانو سره موږ په تماس کې یو چې دوی په دغسې یو بحراني حالت کې ګټه ونه کړي او یا ډېره کمپیوټرینه ګټه وکړي چې زموږ ولس متضرره نه شي. ولس هم څو طبقې دي، بعضې کسان چې دهقانان دي که خوراکي مواد یعنی سبزي و نور شیان قیمته کېږي نو یو څه ګټه دهقان ته رسېږي، اما اده څوک چې نرخونو د لوړوالي لپاره ساتي نو دا بیا جرم ده. نو د هغې په مقابل کې موږ مجبور شو جدي برخورد وکړو. پرون رئیس ته بیا موږ کمیسیون درلوده، یعنی تقریبا په سبزیجاتو کې ډېر تخفیف بېرته راغلی ده او دا کمیسیون ته وظیفه ورکړې ده چې هره ورځ نرخ کنټرول کړي او نوی نرخ ورکړي.
والی صاحب، داسې شکایتونه هم شته چې د کورنیو تولیداتو بیې هم لوړې شوې، لکه په افغانستان کې دننه د چرګانو د فارمونو غوښې دي، همدارنګه نور ځینې شیان دي چې په افغانستان کې دننه تولیدېږي. داسې ویل کېږي چې دغه د کورنیو تولیداتو مالکان او سوداګر له دغه فرصت نه ناوړه استفاده کوي.
کورنی تولیدات هم یوازې چرګ صحیح ده چې دلته اما دانه چې د افغان مواد چې کوم یو دي د چکان لپاره دا د بیرون نه راځي نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي دي نو که هلته نرخ په یو مسله کې جګ زي په دې بل سکور باندې تاثیر کوي. هګۍ چې کوم یو وي عمده فروشانو لس پنځلسو ته مخکې پورته وړلې، پرون راهیسه په ننګرهار کې بېرته هغه عمده فروش دوی خپل غرفې جوړې کړې دي او په اوو افغانۍ خرڅوي. چرګ 15 کیلو د غوښه او پښتو چې د یو سلو 15 او د غوښې غوښه په 300 او د پسه په 350.
ځینې خلک دا هم وایي چې په ننګرهار کې نرخونه له هغه وخت لوړ پاتې دي چې پاکستاني روپۍ بند شوي او پر ځای افغاني دود شوي. خلک د افغانیو دودول د سیمه ایزو چارواکو یو ښه اقدام ګڼي، خو دوی وایي چې چارواکي د نرخونو په کنټرول کې له هماغه وخته پاتې راغلي دي او جدي اقدامات یې نه دي کړي. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
افغانۍ ته دې باعث نه ده چې نرخونه باندې مستقیما تاثیر ولري، بلکې اقتصاد ورسره کېږي او ملي هویت او اول میاشت کې مشکلات وو بیا وروسته بېرته کنټرول شو، ځکه د یو لوی اقتصاد نه چې ته کلدارې وکاږي او افغانۍ رواجه په نورو ملکونو کې هم دا ډېر وخت نیسي. اما په نګرار کې ډېر زر هم افغانۍ تلویز شولې هم نرخونه بېرته کنټرول.
ځینو خلکو داسې اندېښنه ده چې که نرخونه لوړ پاتې شي په دغه ولایتونو کې ښایي
یو شمیر کسان چې لپخایم حسې کولې چې کالداري باید په دغه سرحدي سیمو کې رواج ووسی، هغوی بیا له دې فرصت نه استفاده وکړي او د کالدارو د رواجولو لپاره هڅې وکړي.
دا دوه برخې دي. یو هغه څوک چې غواړي مستقیما تبلیغ وکړي، نو دا په خپله جرم ده او نن ما امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړل چې دا کسان په نښه کړي. دا څوک چې بهرني ګټو لپاره تبلیغ کوي او هغې سره به قانوني برخورد